یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي چې دوی د والیانو معرفي او ارګ د لوړې مراسم ځنډولي. نن چې هر شنبه ده، د کب یهود 1 د فبروري 16. په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه لولي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب سي. په پام کې د پانګر هر ولایت کې د اوبو دیرش کوچني بندونه جوړ سي او له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د ثبات او همپالنې ټاکنې زرډله چې مشري عبدالله عبدالله کوي او ځان د ولسمشري زور ټاکنو بریالی اعلان کړی دی. دی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشري امریکایي پلاوي د ښاغلي غني او عبدالله سره د لیدنو پر مهال دوی غوښتي چې د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې پر موضوع تمرکز وکړي. د دغې ډلې یو مخکښ غړی فضل احمد مانوي په دې اړه د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله د لوړې مراسم د دواړو لورو لخوا تر 15 ورځو ځنډیدلي دي او تمه کېږي چې په دغه موده کې انتخاباتي کړکیچ ته هم د حل لاره پیدا سي. خو ارګ تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او یوې سرچینې د نوم نشو درو په شرط یوازې دومره ازادي راډیو ته وویل چې د لوړې د مراسمو د نیټې پر سر اختلاف روان دی، خو دقیقه نیټه معلومه نه ده چې د مراسم به کله ترسره کېږي. د ناتو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب سي. د ناتو سازمان په اعلامیه کې تیر شپه د ستولتنبرګ په حواله راغلي چې دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د دغه هیواد د تیر سپتمبر ولسمشري ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستي او همې د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په انتخاباتو کې د خلکو امنیت نیولی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو یو شمیر نورو کاندیدانو په ځانګړي ډول د ښاغلي غنی اصلي سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی اعلان کړ. د ناتو د سرمنشي په حواله په اعلامیه کې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه شوې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ لاپسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. هغه ویلي اوس یې وخت دی چې مسؤوله سیاسي خواوې متحد سي او د سولې په پروسه تمرکز وکړي. د ناتو د اعلامیې په پای کې د ستولتنبرګ په حواله راغلي چې ناتو سازمان به د اوږدې مودې لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې او همکارۍ ته دوام ورکړي. په پام کې ده په ننګرهار ولایت کې د اوبو دیرش کوچني بندونه جوړ سي. ویل سوي د اوبو د دغو بندونو د سروې او ډیزاین چارې بشپړې سوي دي. د والي ویان عطاالله خوګیرني پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د دیرش چک ډیمونو یا وړو د اوبو بندونو سروي او ډیزاین چارې بشپړې شوې دي او د عملي چارو د پیل په موخه قراردادونه مرکز ته استول شوې تر څو منظور شي. په دې سره به په دې ولایت کې د اوبو په برخه کې ډیر ستونزه حل شي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د سیندونو اوبه ګاونډي هیوادونو ته بهیږي او دوی زیاته ګټه نه سي ورڅخه اخیستلای. زموږ اخلاصه د راډیو لري. له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې غونډه کوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه جرمني، فرانسې، بریتانیا، چین او روسیه هڅه کوي چې دا تړون خوندي کړي. د ایران استازي هم د غونډې ته ورځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا یو چانس دی مخکې له دې چې ډېر ناوخته سي د کړکېچ مخه باید ونیسو. دا غونډه وروسته له هغه جوړیږي چې جرمني، فرانسې او بریتانیا ځینې جنجال پارونکي پروسیجرونه منځته راوستل چې ښایي په تهران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا پیل کړي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په ایران یې سخت بندیزونه پیل کړل. ایران هم دغه تړون رعایت سرغړونه کړې ده او د یورانیمو بډاینو ته یې دوام ورکړی. ایران ویلي که بندیزونه ترې لرې سي بېرته به د تړون د موادو رعایت ورستون سي. د نړۍ دیشو هیوادونو راپور ورکړی چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې یې ثبت کړې دي. تر چین وروسته چې د دې ویروس د خپرېدو اصلي ځای دی، ډېرې پیښې په جاپان، جنوبي کوریا، ایټالیا او ایران کې دي. عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان وړمه ورځ په خپلو هیوادونو کې د کورونا ویروس د یوې پیښې تایید وکړ. کورونا ویروس په چین کې 2015 کسان مړه کړي او له چین څخه بهر د وژل شویو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی. په چین کې اتاویا زره او د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2500 کسان په دې ویروس اخته دي. په ځینو هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې په هغو کښتیو کې تایید شوي چې د چین له مسیره تیر شوي دي. په اوکراین کې د یوې کښتۍ 15 کارکوونکو د حکومت لخوا د کښتۍ د کښته کېدو غوښتنه رد کړې ده. په دې کښتۍ کې 2 کسان په کورونا ویروس اخته وو چې روغتون ته وړل شوي. او په همدې تړاو د کویت د ملکی هوایي چلند ادارې اعلان کړی چې سنگاپور او جاپان ته ټول الوتنې ځنډولې دي. د کویت خبري اژانس کونا راپور ورکړی چې دا اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې اخیستل شوی دی. اژانس وایي دا بیان د کویت د روغتیا وزارت له لارښوونې سره سم پرون خپور شو. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته ورسېست. د دې خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې د صبات او همپالنې ټاکلیز ډله وایي چې دوی خپل اړخ د والیانو معرفي او ارګ د لوړی مراسم ځندولي.
تعین والی ها را متوقف ساختیم، همچنان قرار به بو کې ما هم آمادگی داشته باشیم.
د یو تحقیقاتي مرکز لمرستیال څخه اوري چې وایي په کار د ولسمشر غنی دا ور سیاسي جوړجړی ته غاړه کښې نه جوړي.
کچېری رئیس جمهور غنی بیا کوم سیاسي معامله کوي نو دا په افغانستان کې متاسفانه په یو فرهنګ باندې بدل شي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې کورونا وایرس د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم رسیدلې او اندېښنې زیاتې کړې دي. د کابل چپرسپنه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم اوریدلې سي. په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د دې خبرونه تخنیکي چارې میر احمد صافی مختوری. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د صبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي چې امریکایي هیات ورڅخه غوښتنه کړې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې پر موضوع تمرکز وکړي. دغه ډله وایي چې دوی هم له خپل اړخه د والیانو معرفي ځنډولې ده. د دې ډلې یو مخکښ غړی فضل احمد مانیوي وایي چې د لوړې مراسم د دواړو لوریو لخوا تر 15 ورځو ځنډېدلي او تمه ده چې په دې موده کې انتخاباتي کړکیچ ته هم حلاره پیدا سی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي د کابل استودیو نور جزئیات لدې خبرو.
ورسله هغه چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د نوي حکومت څخه د لوړی د مراسمو د ځند غوښتنه وکړه او ترخوای په یو اعلامیه کې ویل چې د غوښتنه د افغان حکومت لخوا منل شوې. اوس د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو مخکخ غړی فضل احمد مانوي هم د دغه ډلې په سازولۍ وایي چې دوی هم خپل د لوړی مراسم او د والیانو مقرره یې ځندولې دي. ښاغلی مانوي نن ازادي راډیو ته ویل دی وای موږ د والیانو مقرره بندي کړې دي او ټاکل شوی و چې موږ هم د لوړې مراسمو ته تیاری ولرو خو لوړ نه کیږي او ارګ هم ویلي چې د لوړې مراسم به نه ترسره کوي. د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله د ټاکنو د وروستي نتایجو تر اعلان وروسته چې پر بنسټي محمد اشرف غنی د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره هم ولسمشر و ټاکل شو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه ونه منله. ځانې ګټون کې اعلان کړ او ویل چې یو ټول شموله حکومت به جوړ بیا ورسره یې څو ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې لغ برګونونو سره ملو. خغلی مانوي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د خغلی غنی او عبدالله سره د لیدنو پر مهال دوی غوښتي چې د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې په موضوع تمرکز وکړي، خو ارګ تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. او یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط یوازې دومره ازادي راډیو ته ویلي چې د لوړې د مراسمو د نیټې پر سر اختلافات روان دي او دقیقه معلومه ده چې دا مراسم به کله ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپلې تازه اعلامیه کې لیکلي و د سولې وخت دی، نو د ټاکنو پر ځای د تلپاتې سولې پر لور ګامونه اخیستل پکار دي چې له طالبانو سره جګړه خاتمه کړي او سیاسي حل لار وموندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تمه ښودلې چې د افغانانو خپلمنځي خبرې به په راتلونکي مارچ میاشت کې پیل شي. په دې اعلامیه کې همدا ډول د موازي حکومت جوړولو هڅې ناقانونه بلل شوې او زیاتوي چې دا ډول هڅې د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او باید ورنه ډډه وشي. اعلامیه زیاتوي امریکا د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو اعلان چې له مخې ولسمشر اشرف غنی بریالی اعلان شوی څاري، خو په کار ده چې په دې اړه شته اندېښنې د اساسي قانون او له قانوني لارو هوارې کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې راتلونکي حکومت د پراخ بنسټه وي داسې چې د ټولو افغانانو هیلې پر ځای کړي. په اعلامیه کې ښکېلې خواوې هڅول شوي چې د سولې هڅو کې برخه واخلي او د سولې لپاره پر یو ملي اډانه سره سلا شي، داسې اډانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازولي وکړي چې پر مټې د سولې خبرو ته چمتو او مشري وکړي. بلخوا د ناټو سازمان سرمنشي یانس اسټونټلبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د ټاکنیزې پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي اصولو په چوکاټ کې ځواب شي. د ناټو د سرمنشي په حواله په اعلامیه کې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کړې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. په همدې حال کې د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس کریم خورم هم وایي د ټاکنو په اړه د کورنۍ رضایت نه موجودیت د نړیوالو اندېښنې هم راپورته کړې دي.
دلته سیاسي رضایت نوی حاصل شوی چې هر وخت تر سره شي مشکل به من سره. دلته باید داخلي مشروعیت د انتخابات پیدا کړي، سیاسیون پکې راضي شي.
د افغانستان د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان درامنځ شوی کړکې جوړو ساده خلیلزاد تر اڅنګ مخکینی ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم هڅه پیل کړي چې سونځو ته د رسیدنې یو لار پیدا او د سولې رامنځ شوی فرصت له لاسه ولاړ نشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسيون د سولې لپاره د لوړې د مراسمو د ځان هرکلی کوي. پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي امریکا د سولې په برخه کې په احتیاط ګام اخلي او له همدې کبله د لوړې د مراسمو د ځان غوښتنه کوي.
دا
وایي خو چې د لوړې مراسمو تر هغه ځنډول شوی وي تر کله چې بین الافغاني خبرو پایله ورکړی وي، خو اوس چې په دې اړه لومړی ګام هم واخیستل شو ښه خبره ده، خو اوس اړتیا ده چې دا بهیر وغځول شي. اوس باید دا درک شي چې سوله لومړیتوب لري. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د لوړې د مراسم به د راتلونکي پنج شنبې په ورځ باندې ترسره شي، خو اوس معلومه نه ده چې دا مراسم به کله ترسره کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې تیره اونۍ اعلان شو چې له مخې محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه اعلان شو. بلې سالسه
ډېره مننه. ومرودل چې د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډله وایي چې دوی د فعالیانو معرفي او ارګ د لوړې مراسم ځنډولې دي. د افغانستان د سولې او شخړې مطالعاتي مرکز که څه هم د لوړې مراسمو د ځنډ هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت او سیاستوال باید د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته یو ټولګډونه او قوي ټیم وټاکي. د دغه مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لوړې مراسمو ځنډول څومره مهم عمل و؟
ترکم اندازې پورې چې زه معلومات لرم که چیرې رئیس جمهور غنی د تعلیف مراسم نیولی وای او دای په هیڅ رئیس جمهور لوړی کړی وای قسمې خوړلې پنځم بی، نو بیا قرار دا و چې ډاکټر صاحب عبدالله چې هغه هم دای دال زه د ټاکنو ګټونکی یم هغه په چهارشنبې باندې دا کار کړی وای. که چیرې داسې یو حالات رامنځته کېدلی نو بیا د سیاسي تنشونه سیاسي مشکلات دا مخ په ډیرېدو او د افغانستان لوري چې کوم طالبان سره باید مذاکرات کوي دا لا هم ضعیف کېدی او دا یو بې اتفاقي شول. نو د امریکا په غوښتنه باندې او د دولت د سیاسونو په شمول د پخواني رئیس جمهور دا غوښتنه مطرح شوې وه. زما معلومات دا دي چې ارګ منلې ده چې سیدی دا باید وزندو.
اوس چې ستاسو د معلوماتو لمخې ارګ هم دا منلې ده چې دغه د تحلیف مراسم د الکتر لګو وزندول شي د سولې په خاطر باندې، فکر کوي چې د تحلیف مراسم ځان او دغه نو وروسته بیا بل مرحله بیا هم دا دوه ټیمونه سره جوړ شي په واک باندې او بل اخر به یو قوي مذاکراتي ټیم د سولې د خبرو لپاره ماری فکر شي؟
کچېری رئیس جمهور غنی بیا کوم سیاسي معامله کوي نو دا به په افغانستان کې متاسفانه په یو فرهنګ باندې بدل شي چې انتخاباتو نتیجه څوک نه مني، بیا به جوړجاړی کیږي، بیا به ګډ حکومت او یا هم واک به وشل کیږي. زما تحلیل دا دی چې کچېرې داسې یو برنامه به سر کې وای نو بیا ولې دومره جنجالونه، ولې افغانستان او سیاسون متاسفانه وشل چې په نړیواله ټولنه کې مشته یو بدنامي په هیڅ باندې راوړي یعنی نو مبدیږي.
الله رسه کېدل شي اوس
صحیح لار دا ده چې سیاسون کړینی او پریږدي چې یو واحد دولت جوړ شي او دا واحد دولت رهبری لاندې یو همشموله ټیم دا مذاکرات ته واستو چې هغه څه چې ډېر لوړ دی پښته هغه سولې پروسه ده، او که خدای مکړه هغه خراب شي نو بیا د افغانستان راتلونکي څو کلونه به ډېر بد وي، او نتیجه به دا وي چې موږ په انتخاباتو کې صحیح دغه مسله راټول نه شوای کړلی، هلته په سوله کې هم باید
د سولې او شخړې د مطالعاتي مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي و چې ویلې حکومت او سیاستوال باید د سولې بین الافغاني خبرو ته یو ټول شموله او پیاوړی ټیم جوړ کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه خبرې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په 2000 میلادي کال کې 12 لوی سړی خونې جوړې کړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر حشمت الله غفوري نن ملت ته د حساب ورکونې په کانفرنس کې وویل ټاکل شوی و چې دغه سړی خونې د 2019 میلادي کال په جریان کې جوړې شي، خو د ځینو ستونزو له امله یې کار وځنډیده. نوموړي همدارنګه وویل چې د دې کال په جریان کې به د 15,000 میټریک ټنه سړو خونو د جوړولو کار هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر بڼوالو د سړو خونو له نشتون څخه شکایت کړی او ویلي چې له دې امله د دوی میوې په ګاونډیو هیوادونو کې په ټیټه بیه پلورل کیږي. د کرنې وزارت تر اوسه 15 سړې خونې جوړې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزې چارې په عادي ډول روانې دي. د سرګندونې ایران سره د پولې د تړلو او بیرته پرانیستي وروسته کیږي چې په ورته وخت کې د روغتیا وزارت نړیوال سازمان د کورونا ویروس د پرختیا خبر ورکړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یوه اعلامیه کې دغه خبرداری ته په اشاره ټینګار کړی چې دوی اقدامات په پام کې لري او باید سوداګرۍ په صنعت منفی اغیز و نه کړي. لبلې خوا د سوداګرۍ او صنعت وزارت له ترانزیتي شرکتونو هم غوښتي چې په عادي ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. دغه وزارت له سوداګرو او لیک درالیک شرکتونو غوښتي چې خپل کار په عادي ډول روان وساتي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 390 افغانۍ.
او سمېوه نړیواله مسله تعقیبو. کورونا وایرس چې د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې خپور شوی و اوس د نړۍ لسکونو هیوادونو ته خپور شوی دی. په ځینو هیوادونو کې په دې وایرس د اختو ورڅخه د مړو شمیر زیات دی، خو د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې تر اوسه پورې یوازې یو تن تشخیص شوی چې کورونا وایرس لري. عصمت سروان د کورونا وایرس د خپرېدو موضوع تعقیب کړی دی په سټډي کې راسره دی. سروان صاحب، لومړی په دې اړه وروستي معلومات څه دي چې دغه وایرس څومره هیوادونو ته رسېدلی دی؟
د نړۍ ډیر شو هیوادونو تر اوسه پورې راپور ورکړی چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړي دي. تر چین وروسته چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي ځای دی، ډېرې پیښې په جاپان، جنوبي کوریا، ایټالیا او ایران کې ثبت شوې دي. عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان وړمه ورځ په خپلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د یوې پیښې پخلی وکړ. دغو 15 هیوادونو ته د کورونا په وایرس اخته کسان له ګاونډي ایران څخه ورغلي دي. ایټالیا پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا په وایرس 11 تنه مړه شوي او 322 تنه تشخیص شوي چې په کورونا اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې په ایټالیا کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 100 تنه ښودل شوی. کورونا وایرس په چین کې 2015 کسان مړه کړي او له چین بهر په دې وایرسو د مړو شوو کسانو شمیر 40 تنه شودل کیږي. البته اوس به ممکن تر دې هم زیات شوی وي. په چین کې 8 اویا زره او د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2000 کسان په دې وایرس اخته دي. په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې په هغو کښتیو کې تایید شوي چې د چین له مسیره تیرې شوي دي. په دې بیړیو کې یوه هم د جاپان کروز بیړۍ ده چې موږ تاسو یې ډېر خبرونه درلودل چې سلګونه کسان پکې په کورونا اخته شوي دي. په اوکراین کې هم د یوې بیړۍ 15 کارکوونکو د حکومت لخوا له کښتۍ د کټه کېدو غوښتنه رد کړه. کښتۍ کې 2 کسان په کورونا وایرس اخته و چې روغتون ته وړل شوي دي. ایران په کورونا د خپلو 100 تنو اتباعو اخته کې دا تایید کړی او ویلي دي چې په دې هیواد کې 45 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. خو ایراني رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې 8 تنه په کورونا مړه شوي دي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې په کورونا د 1 تن اخته کېدل تایید شوي دي، خو ځینې راپورونه ښیي چې ممکن په دې هیواد کې تر دې زیات کسان په دې وایرس اخته وي. وروستي معلومات څه دي؟
او سالی صاحب، په افغانستان کې د کورونا په وایرس او د اخته کسانو د شمیر په اړه ضد و نقیص راپورونه ورکول کیږي. په هرات کې په 8 تنو شک شوی چې په کورونا اخته دي، خو کله چې د هغوی وینه د ټیسټ لپاره کابل ته ولېږل شوه څرګنده شوه چې یوازې یوې په دې وایرسو ککړ دی، نورې نه ول. البته د یو کس لا هم د وینې معاینه مکمله شوې نه ده، هغه به معلومه شي ژر. په غور کې هم 1 تن په دې شک تر درملنې لاندې دی. په کابل کې پرون د 5 تنو یادونه کېده چې په کورونا اخته دي، خو وروسته معاینه وشوه چې هغوی کورونا نه دي. اوس که هر څوک عادي والګه یا زکام هم ولري سالی صاحب، نو په اوله کې د کورونا شک پرې کیږي، ځکه چې دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او باید هم په اوس وخت کې چې دا ناروغي مخ په خپرېدو ده په معمولي زکام او تبې شک وشي او معاینه وشي د وینې چې خدای مکړه چې په دې ویروسو ککړ نه وي.
بس په همدې هیله چې اوریدونکي هم له دې وایرس څخه په امان وي، لسمت سروان څخه مو اوریدل چې کورونا وایرس چې اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې خپور شوی وو، اوس د نړۍ لسګونو هیوادونو ته رسیدلی دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او سم رحمت الله پند کابل چپ رسپانه تا کتنه کبی.
د 8 صبح رسپانه پس مقاله که راغلی لشک پرتا دا جمهور ریاست تاکنو ستونزی در لودی او لدی عمال راولد شوی ستونزی هم پر اختیاد اندیخنی وردی. ولاند په سره مقاله کې ادب ونسوي کولس مشر محمد اشرف خنی فکر کوي چې د ټاکنو کمیسون د بریالیتوب وثیقه ورکړي او امنیتي ځواکونه پلاس کړي او برعکس اجرایی رئیس عبدالله والیان ټاکي چې دا هم غیر قانوني دي دواړه خنه کوي. د سره مقاله په پای کې راغلي تجربه خودلې چې کمزور خلکو پیوړو حکومتونو ته سقوط ورکړي، نو لازمه ده چې دواړه خواوې د ستونزو د حل لپاره د منځګړو خبرو او سپارښتنو ته غوږ ونیسي چې دا د ملت په خیر دی او هیواد ثبات بیایي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سره مقاله نوماندی په یوه اقلیم کې 2 ولسمشران وړاندې په سره مقاله کې راغلي په افغانستان کې ټاکنیز کړکیچ همداسې دوام لري. د ولسمشر محمد اشرف خنی او اجرایی رئیس عبدالله دواړه پلمیان ځان پر حق قبولي او د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د لیکوال په باور روان کړکیچ د هیچا په خیر نه دی او همدا وضعیت له طالبانو سره بین الافغاني ممکنه خبره او د کورونا وایرس په وړاندې مبارزه ټاکنی کوي. د سره مقالې لیکوال پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د روان کړکیچ د حل لپاره باید راوندانګي او افغانستان له کواک وضعیت راوباسي. د بیسو ورځپاڼې د سره مقالې نوماندی د افغان سیاسي او ملي نخبګانو وروستي ازمیخت په سره مقاله کې راغلي په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په تاریخي بحران کې د پردی تسلط، کورونی لانجه، جګړې، سیاسي انتشار او پر دې د پاس اوس د کورونا وایروس سرغل. لیکوال ټینګار کوي هیڅ هیواد او ولس د ګډوډۍ په حالات کې له ذکر شویو پورتنیو ستونزو سره مقابله نسي کولای. دا د یو ولس د سیاسي ملي نخبګانو ازمیخت ده چې له دغه حالات سره څه ډول مقابله وکړي. اصلاح دولتي ورځپاڼه په خپل سره مقاله کې لیکلي باید قانون ته غاړه کېښودل سي. ټاکنیزې ستونزې چې یو حقوقي بحث دی باید د قانون په رڼا کې حل سي. خو بلې دولتي ورځپاڼه انیس بیا لیکلي د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان راپورته شوې ستونزې باید په ملي کچه په بحثونو او خبرو کې حل سي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼه په خپل سره مقاله کې ټینګار کړی چې د سولې د خبرو لپاره باید منتخب ولسمشر تصمیم ونیسي.
په خوست کې ځینو مخورو او فعالانو په یو غونډه کې د ځینو سیاستوالو لخوا د موازي حکومتونو د جوړولو هڅې د قانون خلاف وبللې. دوی ویل چې د ټاکنو قانوني پروسه پای ته رسیدلې، سیاستوال دي د کړکېچ او بې نظمۍ پر ځای نوي منتخب حکومت سره همکاري وکړي. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د سیشن به پرز د خوست قومي مخورو رون اندو او مدني فعالانو په یو خبري ناسه کې په هیواد کې د یو شمېر سیاسيونو لخوا د ټاکنو د اعلان شوی پایلو خلاف د موازي حکومتونو خبري د افغانانو د هیرو او د نظام سره په مخالفت کې وبللي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل ویل هغه سیاسيون چې نن سبا د موازي حکومت خبري کوي او یا د سولې د پروسې په ګډون نورو ملي بهیرونو ته خنډ جوړوي، له هغوی په کلکه غواړي چې قانون ته د غاړه کېږدي.
نن سبا شرایطو کې د موازي حکومت چیغي وای او یا په نورو ملي مسایلو کې د خان سبب ګرځي، مثلا د سولې مسایلو کې دوی ځان ځای کوي. مونږ نور نه غواړو چې خپل سرنوشت داسې چا په لاس کې ورکو چې هغوی له مونږ لسونه ډېر بده خاطره لرو. بنان هغه نمایندان چې نن سبا کشمکش جوړوي او غواړي هیواد د بحران په طرف بوزي، د هغوی نه مو جدي غوښتنه ده چې قانون د ځان تطبیق کړي.
یو بل خوستي روړ اندي صاحب ګل فرهاد په دې خبري ناسته کې ویل د دې ولایت اوسیدونکي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ځینو تحرکاتو له لارې په دې هیواد کې د سولې روانې هڅې سبوتاژ او له ستونزو سره مخامخ کړي.
موږ به چاته دا اجازه ورنکړو چې د سولې پروسه سبوتاژ کړي او یا هم په ملک کې ګډوډي د حزب د ژبې د قوم د سمت په نامه رجمارت جوړ کی او یا هم گډوډی رامنځته کی دای جزامو کوهید صورت چاته نور کو.
د خبری ناسته پنځه ماده ایس پریکړلی چې مدني فعال نذیر روشان وړاندې کړ، پوکی راغلی خوستوال د ولسواکۍ د ارزښتونو ساتل او د افغانستان اساسي قانون بشپړه پرې کېدنه د دې هیواد او ولس د خرازه او سوکالۍ لپاره سره کرخه ګری او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په دویم ځل د محمد اشرف غنی د بریا د اعلان هرکلی کوي.
مخ خوستوال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په دویم ځل د ښاغلي محمد اشرف غنی د بریا د اعلان هرکلی کوو او د دې هیواد قانوني او منتخب ولسمشر یې بولو. موږ د دې قانونمند ملي بهیر په وړاندې د موازي حکومت اعلانېدل د نظام او ولس سره ښکاره دښمني بولو او پر محرکینو یې غږ کوو چې د ټاکنو پروسه پای ته رسیدلې، هغوی د تشنج او بې نظمیو پر ځای نوی منتخب حکومت سره همکاری وکړي.
که له یوې خوا د خوست او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي د موازي حکومت د جوړولو د هڅو پر وړاندې خپل غږ اوچتوي، بل لوري ته له درې ورځو راهیسې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیف هڅې پیل کړي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالعبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخاباتو له امله د رامنځته شویو لانجو د حل په موخه منځګړتوب وکړي. د سه شنبې په ورځ د حامد کرزی مطبوعاتي مسؤول محمد یوسف سها آزادۍ راډیو ته وویل د حامد کرزی دریځ دادی چې اوسنیو ټاکنیزو جنجالونو ته په کتو ولسمشر غنی دې په خپل ځای پاتې شي، د ملي یووالي حکومت ته د دوام ورکړي او پر سولې د تمرکز ډیر شي.
ستاسو له پیغامونو
زاد ننګرهار ولایت د لالکول ولسوالۍ ذکرنور د کلینا بلدین قایس سره په تماس کې ما د زموږ غوښتنه او تقاضا ده چې دغه مخابراتي شبکې چې دي کاندي خو د افغانستان خلک د افغانستان د عوام خلک د افغانستان د غریب خلک یې غر کړي طبیعي سره مخامخ کړي. یو جبي ورته په درې نیم سوه افغانۍ باندې یو ورځې کار نه کوي، همدارنګه دوه نیم ورته په څلور نیم سوه افغانۍ چې د زرو پاکستاني او کلدارو سره سمون خوري دوه ورځې کار نه کوي، همدارنګه څلور نیم جبي ورته هغه ورته په شپږ سوه افغانۍ باندې چې د پاکستاني تقریبا د څوار لسو یا د یو نیم زر زیاتو کم علاقې سره سمون خوري. دا خلک چې د ورځ په ورځ باندې خلکو ټیلیفونونه په شل زره په پنځه لس زره باندې اخیستي دي، بیا انټرنیټو ته نشته دغه کولی. زه په خپله غږیز بنډلونه همدارنګه باندې انټرنیټي بنډلونه خلکو لپالوم خو خلک په سرو سترګو ژاړي، د ژاړې ځای بېخي نشته دي. هېڅوک هم دا توانه طاقت نه شي لرلې چې ورشي او د دې د مخه ونیسي. هېڅ هم د دې غمونه که ټول کارکوان دي روان دي، ټول وزګار په همدې روان دي. الله دې وکړي چې دغه پیغام نشر شي او د دې ونیول شي.
خبره کوم دا مخازرات شبکې دستګاه ډېره کمزورې ده، نورو چارواکو نه مو خواست ده چې دا دستګاه راته روغه کې او جوړې کې او لرې لرې جوړې کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کندهار ولایت ته دم مسوالې سمې اړیکه نیولې ده. د درې میاشتې ماشینم بند انډواله چې یوارې خویینه چې انډواله د یو دمې انډواله د دوه دی وزمر ولاکه په شي سرفاسي دی انډواله دا څنګه کار دی ولاکه سر نور مشران نو سرفاسي دی بیا په کلي بازار جسته چوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی از دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل چې د ازادی رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړی وو. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبريږي. مخکې تر دې چې اونیز پروګرام پیل شي، د 12 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه وري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي د شغل غنی او عبدالله سره د لیدنو پر مهال له دوی غوښتي چې د لوړې مراسم وځندوي او د سولې پر موضوع تمرکز وکړي. د دغې ډلې یو مخکښ غړی فضل احمد مانوي په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله د لوړې مراسم د دواړو لورو د خوا تر 15 ورځو ځنډیدلې دي او تمه ده چې په دې موده کې انتخاباتي کړکیچ ته هم حل لاره پیدا سي. خو ارګ تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط یوازې دومره ازادي راډیو ته وویل چې د لوري د مراسمو د نیټې پر سر اختلاف روان دی او دقیقه نیټه معلومه نه ده چې دا مراسم به کله ترسره کیږي. د ناتو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقررات پر اساس جواب سي. د ناتو سازمان په اعلامیه کې تیر شپه د ستولتنبرګ په حواله راغلی چې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کړې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکیچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. په پام کې ده په ننګرهار ولایت کې د اوبو دیش کوچنی بندونه جوړ سي. ویل سوي د اوبو د بندونو د سروي او ډیزاین چاري بشپړې سوي دي. له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونو نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه جرمني، فرانسې، بریتانیا، چین او روسیا هڅه کوي چې دا تړون خوندي کړي او د ایران استازي هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د نړۍ ډیر شو هیوادونو راپور ورکړي چې د کورونا وایرس مثبت پیشی ثبت کړی دي. تر شین وروسته چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي ځای دی، ډیرې پیشی په جاپان، جنوبي کوریا، ایتالیا او ایران کې دي. عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان وړ مورس په خپل هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیشو تایید وکړ. او د کویت د ملکی هوایي چلن ادارې اعلان وکړ چې سنگاپور او جاپان ته یې الوتنی ځنډولې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د مالی چارو نړیوالې ډلې د سیړنو لمخې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی مهمه سرچینه بلل سوی ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې دوه قاچاق کوونکي له نږدې 2.5 کیلوګرامو ښیښې سره یو ځای ونیول. نیول شوي نشه یي مواد له هرات ولایت څخه کابل ته قاچاق کېدل او په پام کې و چې هلته د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړل شي. د کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې یو لستنه د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل شپږتنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر له لارې هندوستان ته قاچاق کړي.
د نیول شوو کسانو غوښتل چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندوستان ته نشي توکي انتقال کړي، خو مخکې د مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول. یادو کسانو سره 2.4 کیلوګرام نشي توکول.
په یو بل پیښه کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل نږدې 2 کیلوګرام هیروین په خپلو خېټو کې هند قاچاق کړي. د ملي امنیت کارکونکو تر 100 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ول. د بغلان ولایت د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ریاست کارکونکو 120 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو بارون کې موټر کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. او د ونې وروسته پیښه دا ده چې په کابل کې تر یوې میاشتې لږه موده کې څه د پاسه 70 کسان د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل د کابل ښار له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیره یو میاشت کې په کابل ښار کې او بیلابیلو ولسوالیو کې 15 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي دي. له نیول شویو کسانو سره شپږ 50 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، چارس، تریاک او نشئی گولی هم نیول شوی دی.
مسکا هوتک وچی د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د مالی چارو نړیوالې ډلې د چیړنو له مخې د نشئی موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مهمه مالی سرچینه بلل شوې ده.
افغانستان اوس په نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې ده. د شفافیت لپاره هیڅ مرستې نه کوي. د افغانستان د بانکي نظام په شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي.
په خوست ولایت کې قومي جرګې د نشئی موادو پر استعمال او قاچاقو باندې بندیز لګولی دی.
خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دولدا خپل د کنونه وي، هوټل کې وي، کور کې وي، دا د وتړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز په اړه له ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه لرو.
په زور باندې کوم مریض کرا شي، منګه مریض په زور نه بيسترو.
مرزیه وایي چې د خپل معتاد میړل عمل په نشو اختص و.
چې وخت به و به مال سم راځي، انسانان به چې نه بوته لکه مړي سترګې مغړې دي ساره کنه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
بلی
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زما له مکتب خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولی خیریت وو په بشیر خو به ځنه بشوي.
اوس خبرونه د چارو د نړیوالې ډلې په چیړنې باندې پیل کوو. د مالی چارو نړیواله ډله یا FATF وایي چې د نشئی موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه ده. دې ټولنې د ترهګرو او جرمی ډلو د نشئی موادو او نورو غیر قانوني مالی سرچینو څرنګوالی ارزیابي کړی دی. د دې ډلې چیړنې ښیي چې ترهګري او جرمی ډلې نه یوازې دا چې له دولتي مالی سرچینو څخه ګټه اخلي، بلکې د نشئی موادو د تولید او قاچاقو څخه لاسته راغلي پیسې هم د دوی لپاره یوه مهمه مالی سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان دولت هم د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو موضوع څو ځله راپورته کړې ده، خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان مالی او بانکي سیستم د ترهګرو د تورو پیسو په برخه کې چندان د ډاډ وړ نه دی. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه نیټه د مالی اقدام ډلې یا FATF د 250 هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون خپله کلانۍ او ورځنۍ غونډه په پاریس کې جوړه کړه. د غونډې په لومړۍ ورځ پر دې باندې بحث وشو چې ترهګري او جنگي ډلې څنګه د جګړې لپاره له نشئی موادو او طبیعي زیرمو څخه تمویلېږي. که څه هم چې د افغانستان استازي په دې غونډه کې نه ول، خو د افغانستان بانک ویان شریف الله شیګیوال وایي چې د مالی اقدام ډله د ترهګرو د مالی تمویل د مخنیوي په برخه کې د افغان دولت له کړنو څخه راضي ده. له همدې امله افغانستان له خړ لست څخه ایستلی دی.
افغانستان اوس په نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې ده. د شفافیت لپاره هیڅ مرستې نه کوي. د افغانستان د بانکي نظام شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي. په دې کې څو ارګانونه کار کوي. د افغانستان بانک هغه مشکوکې مالی قضایاوې یا مالی معاملات چې ترسره کېږي هغه دپاره یو ځانګړی مرکز جوړ شوی دی چې د افغانستان د مالي راپورونو د تحلیل او تجزیې مرکز دی. چې هغه هغه قضایي چې شک پرې کېږي چې ګواکې دغه پیسې د تروریزم د تمویل یا دا چې د سپینولو هڅه کېږي د پیسو وینځلو د دې دپاره هغه تحلیل کوي.
د مالی اقدام ډله یوه نړیواله اداره ده چې د پیسو سپینولو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې کار کوي او له دولتونو سره همکاري کوي چې د پیسو سپینولو او تروریزم د مالی تمویل د مخنیوي لپاره ستراتیژي او پروګرامونه جوړ کړي. د نړیوالو ادارو د ارزیابۍ پر اساس د نړۍ تر ټولو ډېر کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي او ترهګري ډلې هر کال د افغانستان له نشه یي موادو څخه 1500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي، چې په اروپایي بازارونو کې له خرڅلاو وروسته دا پیسې له بیلابیلو مالی لارو څخه په افغانستان او سیمه کې ترهګرو ډلو ته رسیږي. د مالی او بانکي چارو کارپو محب شریف وایي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او ترهګرو ډلو د مالی تمویل له اړخه ډېر زیانمن شوی دی.
افغانستان له دې اړخه خورا زیات متضرر دی. که د هغوی مالی تمویل له نشه یي توکو وي، که له هغه پیسو وي چې هغه په تور شکل باندې له یوه شخص نه بل شخص ته لیږدول کیږي، که دا د حوالې له لارې وي، که دا د بانکونو له لارې وي، په افغانستان کې تر اوسه پورې د تروریزم په مالی تمویل باندې هغسې قوانین یا هغه مقررات چې په نوره نړۍ کې اوس ورته کاریږي، تر اوسه پورې افغانستان له هغې بې برخې دی. او تر ټولو خطرناکه مسئله دا ده چې په ځینو حالاتو کې لوړ پوړي چارواکي په دې کې ښکیل دي او په دغه تمویل کې مرسته کوي. په نړۍ کې په افغانستان باندې هغسې چې باید اعتماد شوی وای تر اوسه پورې اعتماد نه پرې کېږي. حتی ځینو خصوصي او دولتي بانکونو ته یې په نړیوالو بانکونو کې د حساب پرانیستنه له ګواښ سره مخ ده.
د سیګار ادارې د څېړنو پر اساس هر کال مخدرو موادو څخه د ترلاسه شویو یو میلیارد ډالرو څخه یې څه د پاسه 200 میلیونه ډالر یوازې طالبانو ته رسیږي، چې په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالو همکارانو ګډ پروګرامونه اغیزمن نه دي.
مرسلین ارسلاو چې د مالی چارو د نړیوالې ډلې د څېړنې په اړه راپور راوړاوه. اوس خوست ولایت ته ځو او د نشه یي موادو د استعمال او قاچاقو په اړه د قومي جرګې حال درکوو. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ مشرانو د نشه یي موادو په برخه کې تړون وکړ. په دې تړون کې راغلی چې که د دوی په ولسوالۍ کې چا نشه یي مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ، نو له سیمې څخه شلل کیږي او کور به یې هم ځینې اخیستل کیږي. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوال د دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې د دې تړون په عملي کېدو سره به د نشه یي موادو د استعمال او قاچاقو مخه ونیول سي. په دې اړه نجیب الله الو خیل راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ کې جارچی جار وهي او د یو پخوانی دود په راژوندي کولو سره خلک د نشه یي موادو په اړه د قومي جرګې له پریکړې څخه خبروي. دا جرګه چې د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې جوړه شوې، پریکړلی کې د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد ولوست. په دې پریکړه کې راغلی که د حیدرخیلو په سیمه کې چا نشه یي مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ، خلک به یې په غم او ښادۍ کې برخه نه اخلي او له سیمې څخه به یې شړي.
مونږ دا تړون کو چې په درخیلو قوم کې دا شیشیش والی پوډر شول چار شول دا مونږ بندو، چې په کلي کې چې دا خرڅوي دانی غسکایا لولو هر څه چې دا عمل کی په درخیل حکم کې دا موږ نه پریږدو. دا کلک موږ مانی کړی دي. درخیل قومي شورا د اربکیو مو امیرونو تم وظیفه ورکړی چې په هر ځکه پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپورې.
د حیدرخیلو قومي مشر خان ولی وایي چې د نشه یي موادو په اړه جرګې دا پریکړه ځکه وکړه چې افغان ځواکونه نور مهم مسؤلیتونه لري او د جرګې پریکړې به له دولتي ادارو سره تر سلا مشورو وروسته عملي کیږي.
دې خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله ده خپل دکانونه وي، هوټل کې وي، کور کې وي، دا د وتړي کوی نه تړل. دغه قومي خلک ورته مخته وي، دولت بر سره وي، مونږ ورڅو کور صاحب مربونه دولت ته په چرس کې ورکوم چې دا کر زال شو. دولت چارې ډېرې دي، مونږ سره همکار یو، په څنګه وزوي لوړیو.
په دغه جرګه کې ځوانان او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه یو مدني فعال رشید الله همدرد وایي د جرګې د پریکړې یو مهمه ماده له کیمیاوي او طبي نشه یي موادو سره مبارزه ده چې په دې وروستیو کې استعمال ډیر شوی دی.
بعضې د نشه یي موادو په برخه کې لکه درملتونونه اوس نه ګولۍ شربتون روغلي د همداشان ستنې دي. د هغوی په خاطر مم د پریکړلي کې یوه ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشه یي مواد په خلکو نه پلوري او که چا وپلورل د حیدرخیلو په سیمه کې دوی ته د کار اجازه او فعالیت اجازه نه ورکوو. یا اقدامات د تعقیب دپاره مو ځونته کمیسیون ټاکلی دی.
د خوست ولایتي شورا او اسماعیل خیلو ولسوالۍ مسؤلین له دولت سره د همکارۍ په برخه کې د قومونو د ملاتړ هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د قوم د قانوني پریکړو په عملي کولو کې به له قومونو سره همکاري وکړي. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې نشه او نشه یي مواد هغه اجتماعي ستونزه ده چې د ولس په ملاتړ مخنیول کېدای شي.
کدا ول زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرګو ان شاء الله ول عزیز په سلو کې سل صد بده د مانځي دغه کک بده مانځي دغه استعمال دغه تجارت کوم تصمیم چې ځوانانو مشرانو نیولای دی په کلاکه ننګ او ملاتړ کوو.
تر دې وړاندې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هم د قومونو یوې جرګې پریکړه کړې وه چې د اتحاد د مخنیوي لپاره به تر دې وروسته خپلې لوڼې او خویندې معتادینو ته په نکاح نه ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د کابل د احمدشاه بابا مینې د معتادینو درملنې 25 بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر درملنې وروسته د معتادینو د تعقیب په برخه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا چې دا روغتون څه امکانات لري او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
دغه مرکز د ستمبر د 15مه د 2009 کال د ودان موسسې تر چتر لاندې پیل وکړو. وروسته دغه مرکز په 1940 کال کې د عامه روغتیا وزارت وسپارل شو.
په څو مراحلو کې تاسو د یو ناروغ درملنه کوي؟
اصل کې د تداوی درې مرحلې دي. یو مخکې تداوی مرحله ده، یو د تداوی مرحله ده، یو وروسته د تداوی مرحله یا د تعقیب مرحله ده. مخکې تداوی مرحله کې موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې مکتبونو کې، مسجدونو کې، کلو کې او نور درګدو کسانو د تجمع مرکزونو ته ځو. اغلته موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې خلک د مخدراتو کو په رابطه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې دوی خپل معلومات ترلاسه کړل، بیا خپل دوی مراجعه کوي یا مرکز ته راځي او یا بیرونه کوم صحوي ټیم چې دی هغه سره ګوري. کله چې دوی چان شو بستریږي، د بستر په مرحله کې بیا دوه مرحلې دي. یو د زهر کشي مرحله ده یا د سمزدایي مرحله ده چې مریض په هغه وخت کې هغه اراض ولایم چې په مریض باندې را پیدا کیږي، درد او بیخوبی چې پیدا کیږي، صحی پرسونل یا ډاکټر صاحبان هغه د لپاره تر 15 ورځې پورې د خدمات او د ځینې مریضانو کې صحی وضع یا د مخادرتو کې اندازې زیاتې وي کې د 40 ورځې پورې دوام وکي. او بل مرحله چې د ریهابلیټیشن یا د بستوانۍ یا د بیرغونې مرحله ده چې هغه د 15 ورځې څخه تر 45 ورځې پورې ده. بیا روان شناسان او مشاورین یا اجتماعي کارکونکي د دوی هغه روان باندې کار کوي چې دوی بیرته هغه کوم مشکلات چې دوی په جامع کې یا د فامیل سره یا د صحت پر اړه باندې پاغوي باندې کار کوي. سار کې او سپورت ته او درس دینی دی او صحی برنامه د لیکچر دی پکې او بعد مسپخین یو د ګروپ نوم باندې دی چې هغه دوی د ژوند او مهارتونو پر اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې مریض خپل 15 سال خورا زیات موږ سره په مرکز کې تیر کړل، نو دغه مریضان چې کله رخصتي کې د دوی د فامیل لپاره او د دې مریض لپاره موږ سپارښتنه لرو چې فامیل ته وایي چې مریض به تیر نه پازا به وایي، مریض ته سالم مصروفیت پیدا کړي او مریض کچیرته مشکلات پیدا کول خیر مرکز ته راولي. او مریض ته موږ وایو چې هغه ځینو کې تاسو نه شي کولی، هغه ځینو ته مزه او د شپې شوګیر ما کوي او ځین نور د سي کارونه دي چې هغه نه د مخنیوي په خاطر باندې موږ مریض ته سپارښتنه کوو. مخکې چې د نشي خاطر راشي دوی مرکز ته بیرته رجوع کوي. بیا د دې کې لازم کوم مرستي یا کوم معلومات چې دی هغه مشاور یا روانشناس یا ډاکټر سیب دوی ته معلومات ورکړي او یا دوا ورکړي چې بیرته دغه خاطر لاړ نشي. او دغه مرحله چې دا تر یو کال پورې دوام لري، اول درې میاشتې کې دی مریض اپته کې یو ځل شفخانه ته راځي، د میاشت څلور ځل راځي، بیا ورسته چې دی دوه ځل مرکز ته راځي په میاشت کې، او بیا په میاشت کې یو ځل مرکز ته راځي او یا منګه دوی ته زنګ وهو او یا صحی پرسونل چې کوم منګه صحی پرسونل چې کوم دی هغه دوی کورونه ته ورځي او دوی معلومات اخلي او که مشکل ته پیدا شوی دا غي د حل لارو ته.
راکسه په دغه دریو واړو مرحلو کې تاسو ذکر کړه، په کومه مرحله کې لستونزو سره مخ یاست؟
د ټول نړیوال مشکلات چې دی هغه د تعقیب په مرحله کې دي. کوم سپارښتنه چې موږ مریضانو ته یا د غوی پامیل ته یا ټولنې کسانو ته کوو، نو هغه سپارښتنه چې موږ د کړی وی هغه باندې یا د دې پامیل خپل سمسي کومک نه کوي او مریض بیرته تعقیبې نه سمسي چې مریض باندې سالم مصرفات ته پیدا کی، پامیل چې کومک ونه کی مریض خپل نه هلی نه امید کیږي او د اخر مجبوری کې بیرته دغه خواته زیو. یو بل مشکل چې په دې ټولنې په اړه دی، ټولنه په مخدراتو کو باندې ډیره کړه، یعنی ډیر زیات په راخه کچه باندې پیدا کیږي او لاسرسي وته اسانه دي.
هغه کسان چې غواړي شي په دغه روغتون کې له تاسو سره بستری شي، دوی څنګه کولای شي ستاسو په روغتون کې بستری شي؟
مریضان چې کله مرکز ته راځي، د مریضانو د مرکز د راتګ دپاره دوه درې شیان شرط دي. یو دا چې فامیلو سره شرط دی چې فامیل راشي، او فامیل ته مونږ بیا ورسره سپارښتنې لرو چې فامیل سره بیا کومک وکړي د مریض بیرته خراب نه شي. او بل دا دی چې مریض که چیرته آماده نه و د بستر دپاره، مونږ هغې سره بیا دلته روان شناسان کار کوي تر څو یې بستر ته آماده کړي، او هغه د بستر په ورځ باندې چې دوی کله راځي مریض په خپله آماده وي. په زور باندې کوم مریض که راشي، مونږ مریض په زور نه بسترو.
څه ډول مریضان نورو روغتون تلیګی یا بیخی بسترویم؟
زنی مریضان کچیر تا جدی روانی ستون زوالری، آغا بیا منگا دلتا نبیسترو، منگا روانی شفخانه تلیگو. که زنی مریضان دستی انتانی ستون زوالری، یا تبرکلوز یا دستی کم نوری انتانی ناروغی ولری، او چی دلتا نور تا سرایت که نور مریضان تا مشکل جوری، آغا منگ نبیسترو، آغا بیا نور مراکز تلیگو.
لروختون څخه د باندې ځینې خلک داسې انګیرنه لري یا داسې فکر لري، داسې تبلیغات شوي دي چې په روغتونونو کې پر مریضانو باندې اوبه اچول کېږي، هلته زیات فشار ورباندې راوړل کېږي، څوک یې غم نه خوري. ستاسو ځواب څه دی؟
هغه کسان دغه تبلیغات کوي چې هغوی یا ساکیان دي، یا د دغه پروشندگان دي، یا دغه د انتقالولو خلک دي، او ځان ته خپل ګاک پیدا کوي. نه وهل شته دی، نه یخې اوبه شته دی. دې لپاره ډاکټر صاحب شته، پچکاري وته کوي، دوا ورکوي، خدمتونه کوي، هر خدمات چې هغه دوی ته کوي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوی چپو سربیره یې په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس به د یو معتاد له حاله خبر سو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیا چې خپل اصلي نوم نخې وای چې میړه ته به یې تل ویل چې نشه مکوه، خو هغه خبره ونه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیا د نشو له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
ما خپل مېړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا مې ما خپل درې ماشومان درې هلکان شو، بیا پسې درې چلیکان شو، بیا د تلور لور مې شوه، ما هم ورسره شروع کړه. بیا زه پرې خبر نه وم، بیا زه پرې خبر شوم، تلیف شپې پرې پس کړه، بیا بیرته د پوډر باندې راغله. بیا چې مړل خیر دغه مه کوه، زما یې نه منله. 15 کاله ما هم ورسره وه، ما زه پاره ګرانم، هغه ما ګرانم. بیا څه خبر نه وم چې دا څه شی ده چې سړی ووایي، ښه چې سړی ونه وایي، درد دغه وجې نه متاد شو. ماشومان سره پرستی چې کوي، پاس آسمان ته لاندې ځمکې چې نشته، چې وخت به ووبم سم لکه ژوندي انسانان به وچنه به تیار لکه مړي، سترګې به غړېدې ساړه کښېنه. کې وخت کې ما بعد به ډوډۍ بنه وه، ډوډۍ به وچوه، ما بعد دو وخته مو چې ښه وه، ټول به تلو راتله، خو سم تګ راتګ نه کوي، او زیاتره به تو خبر هم نه دي. رفت آمده کښې نه مونږ ګوتونه وګرځې، ما خپله باندې نه دېخسې نه مې ځلیدلی. همغه مېړه ما به وخت پوهېده کور ته راته راغه، وخت کې روزګار هم ښه و، د عمل ته چې راغلو داسې وخت راغله چې په ډوډۍ باندې څلور نفر مونږ ګزاره کړې.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د دې ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي فرید په خپل دکان کې ناست وي چې د ښوونځي د سرمعلم لخوا زنګ ورته راځي. سرمعلم ورته وایي چې پولیس ښوونځي ته راغلل او ستازو یې ونیو. له دې خبرې سره سم حاجي فرید دکان تړي او ښوونځي ته روانېږي. دا چې پولیس ولې ښوونځي ته ورغلي، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپه ده، دا هلک لا ولې ویښ دی؟ ته ودرېږه، زه ورشمه.
Thank you.
بشیر زویا نیمه شپه ده، ول نه ویده کیږي؟ سبا مکتب ته نه ځي؟
مکتب ته خو سهار ځم، اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم.
و زویا، پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی را کېناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس دوه بجې دي، خو به څه وخت کوې؟ او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
والکه څه کوې؟ تلویزیون دې مات که.
مورې له مخې مې لرې شه، ګنې ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ته او نصیحتونه دي.
او ښځې، څه غلمه غلمه جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي؟ پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. د مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې، هلک دی، هلکان خو د ښسې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي، هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږې؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قهر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه، په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کېږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستن راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی یې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه. له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې، ته هم ځان ته پلار وایې؟
بلی،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم، تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
او مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نوي شوي؟
تا د ټلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده،
خدای په امان. خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
راځه راځه حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه راځه په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب، زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
او پولیسو باندې کړ.
ولې باندې کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولې خرڅولې، ډېر شاګردان یې موتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشئی موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوه.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره په پیسه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه؟ مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروايي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.